دوی د ستوني شاوخوا ته او تنفس سیستم شاوخوا ته واز دی به حد زیات راټول شي په هغوی کې ډیر لیدل کیږي. خو چون د دې رور دویش کلن دی وزن یې عادي دی او دغه ستونزې لري، ممکن دا په ټانسلون یا ستونې کې کوم ستونزه ولري، ممکن دا په پزه کې کوم ستونزه ولري، یا د پزې د هډوکې کوږ وي، په پزه کې دننه پولیپونه بل څه ستونزه موجوده وي، دا ممکن د خولې په واسطه باندې همیشه څه اخلي. نو ښه خبره دا ده مخکې د دې څخه چې د دې د ناروغي پرمختګ وکړي، باید د غوږ پوزې او ستونې د رنځور پوه سره باید مشوره وکړي تر څو پورې د دې خپڅکې علت معلوم شي.
علیکم سلام پښتون صاحب، مهرباني وکړئ.
بله محترم صاحب، وی خوري ډاکټر صاحب واقعا شمه معلومات راغله، خدای دې شاورین کافي معلومات اخیستي موږ دونکو د پریو د علاج په اړه خو معلومات ان شاء الله راکړي دي. زما دوی پښتنې دي، دا پښتنه خو مدار چې د میډي زخم یا د میډي ناروغي په سیم پورې اړه لري کنه، یعنی چې د انسان سیم کوچنی یا غټي او په نرو ښځې پورې اړه لري کنه، نه ته ډېره پیدا کېږي که ښځې ته. او درېمه پښته دومه پښتنه مې دا ده چې بعضې خلک داسې وایي، دا ډاکتران صاحبان وایي چې د اعصابو تکلیف هم که انسان د میډي په ناروغي اخته شي نو د اعصابو تکلیف هم ورته پیدا کېږي. دغه تر کومه ځایه قط لري که په دغه باره کې یو څه معلومات راشي.
وګورئ، ډېره زړه پورې پوښتنه پښتون صاحب وکړله، او وایي سین پورې اړه لري. د میډي ټپونه اکثرا په کوچنیوالي کې منځته نه راځي، ولی که چیرته کوم کوچنی د مور څخه وزیږیږي او هغه تر دریو میاشتو پورې د مور شوده کیکي، ممکن دا یو نارمل وتیره وي چې دې ته جی ای آر ډی یا ګاسترو اسفاجل ریفلکس ډیزیز وایي. دا ګرځۍ به د وخت په تیریدو سره خپله ښه کیږي. کله کله ځینې ماشومان دي چې هغوی په کولمو کې چینجي لري، دغه چینجي د امیب یا جارډیا پرازیتونه که چیرته ولري، دا هم کله کله د معدې د دردونو لامل ګرځي، تا هم باید تفکیک شي یا یو د بل څخه بیل شي. له بله پلوه سن یا عمر یا منګ ډیر زیات په ارزښته دی. اکثرا هغه کسان وایي چې د هغوی منګ یا عمر د 500 نه تر 100 کالو پورې دوی به د معدې په ټپ باندې اخته کیږي، او د 500 کالو یا د 150 کالو تر منځ منګ کولري، دوی ممکن د معدې په ټپ باندې اخته شي. سینم پکې ډیر زیات بارزښت ده. په همدغه سین کې وګورئ ځینې عملونه دي چې موږ او تاسو د سګریټو یاداوري وکړله، د شرابو یاداوري پکې وکړله، دغه شی نه ډیر زیات. له بله پلوه پښتون صاحب د نر او ښځې خبره وکړله، هو نارینه نظر ښځینه ته د معدې په ټپونو باندې ډیر زیات تخته کیږي، ځکه چې په ښځینه کې اکثرا دغه عادت چې موږ او تاسو په ټولنه کې د نه کمرغه کم دی په خزینه او کې، ولی په نارینه کې دغه پیخې ډیر زیاتې لیدل کیږي. بل پلوه لکه څنګه چې د اثنا عشر یا د وړو کلمو د لومړۍ برخې ټپ دی، دا په نارینه کې ډیر زیات لیدل کیږي نظر خزینه ته. بل پلوه هلته یو مریض یا یو ورور مخکې هم پوښتنه کړې وه چې زما مور هم دا مشکل لري او تریخه هم عملیات کړی دی. هغه کسان چې هغوی تریخه وباسي، د تریخه د کاڼو پیخې په ښځو کې ډیرې زیاتې دي، خصوصا هغه ښځې چې عمر یې زیات وي د 40 کالو نه، چاغې وي، ډېر اولاد یې راوړی وي، او په زمین کې دوی ډېر زیات نفخوبات په کولمو کې ولري. یعنی ښځینه اکثرا د تریخې مشکل لري، ولی اکثرا د دوی دا تکلیف چې ده د معدې د زخم سره نه توپیریږي. اخیری خبره که چیرته د پښتون صاحب د اعصابو تکلیف هم پر ورته پیدا کېدای شي که نه، اعصابو سیستم او هضمي سیستم د یو بل څخه بیخي واټن لري. خو که چیرته یو ناروغ دومره زجر او تکلیف ولري چې هغه بار بار د معدې د تکلیف سره مخامخ وي، د دوا په واسطه باندې ښه نه شي، د پرهیز په واسطه باندې ښه نه شي، ممکن چې یو رواني ستونزه ورته پیدا شي. نو کله کله اکثرا دغسې ناروغانو ته یو مسکن هم ورکول کیږي تر څو پورې دوی د اعصابو د ارامتیا لامل وګرځي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. رضو دغه یو بل اوریدونکی اخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، جوړ په خیر یا
خیر سیمن، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
زه روزګان ولایت ته راوتل سوال خبرې کوم کوم کوچ.
ها ها، مهرباني کومه پښتنه کولرې؟
ما زه پښتنه د ډاکټر صاحب ته چې د شکل خوراکو کوم ډوډۍ وخورم، بس مې نه سره باندې پرسیږي نس مې ډیر بعد کې چې پښتنه ډاکټر صاحب راخلي.
هغه کسان چې هغه خواړه خوري چې هغه ډیر پروتین دار وي، په افغانستان کې د لوبیا او نخودو څخه ډیره زیاته استفاده کیږي، په افغانستان کې خلک غوښې ډېرې زیاتې خوښوي. هغه خواړه چې پروتین ولري هغه به بالاخره کله چې تجزیه کیږي نو دا کسان به د نفخ و بادو څخه زیات شکایت کوي، به چې زړه مې را پړسیږي. نو ښه خبره دا ده چې کوشش وکړئ چې خواړه په مناسب اندازه باندې وخورئ، د حد زیات خواړه مه خورئ، کله به دغې ستونزې سره نه مخامخ کیږئ. د معدې د زخم د نوم څخه معلومیږي، کله چې د معدې مخاطي غشا یا جدار یا هغه څلور واڼه طبقې چې معدې جدار یا پوښ یې پوښلی دی، د هر عمله چې موږ او تاسو وویلې تخریب شو، زخمی شو، په هغې کې ټپ منځته راغی، دغې حالت ته د معدې زخم وایي. ممکن د معدې زخم د معدې د فنډس په ناحیه کې منځته راشي، یا ممکن د اسنا عشر یا د وړو کوچنیو کلمو په پایل کې منځته راشي چې هغې ته ډوډینل السر یا د اسنا عشر زخم وایي. خو که چیرته په جسم د معده کې هم منځته راغی، دغې حالت ته هم موږ او تاسو د معدې زخم وایو. ولې یوه بله عامه اصطلاح دا وایي، که چیرته د هضمي سیستم په هره برخه کې، هغه که د خولې د جوف نه نیولې په مرۍ کې، معده کې، وړو کلمو کې، غټو کلمو کې، په هره ساحه کې کوم زخم منځته راغی، دې ته د پپټیک السر زخم یا زخم پپټیک هم ویلی شو.
نورو ناروغیو سره باید د معدې زخم سره کوم توپیر وشي؟
ډیره زړه پورې پوښتنه ده. وګورئ، کله کله ځینې خلک په ماشومتوب کې هم که چیرته موږ فکر وکړو یا خواړه چې وخوري کانګې کا، یا وایي چې دغه زما ماشوم چې کله خواړه وخوري د ګیډې په نس یا په درد باندې اخته کیږي، نو دغه ناروغي چې ده د زخم او نور د سوی هاضمې د پانکریاس د ناروغۍ سره باید فرق وشي. کله کله د پانکریاس په ټپ کې هم دغه ستونزې منځته راځي او مریض ګوته ږدي د معدې د پاسه چې دغې ته یو مهمه نښه وي. کله کله د تریخي ناروغۍ وي، د تریخي د التهاب سره خپله د بده مرغه کله کله د معدې زخم داسې یو خاموش سیر کوي چې مریض هیڅ نه ونښې نښانې نه لري، خو کله چې معده سوری شوله نو یو شدید درد ورته پیدا کیږي، چې دغه حالت هم یو خطرناک او عاجل بیړنی حالت دی چې جراحي په واسطه باید معده ترمیم شي. له بله پلوه د معدې ناروغۍ باید د ځینې نورو ناروغیو سره، حتی د معدې د سوری کېدو سره، د معدې کله کله هغه اخیری برخه چې لومړی کلمو سره وصل کیږي د دې د بندش سره، کله کله باید د معدې چې زخمی شي یا خونریزي پکې منځ سره شي، دغه حالات سره باید موږ او تاسو تشخیص تفریقی کو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، مهرباني وکړئ.
جوړې خیر
مننه مهرباني.
محمد امین یو د کابل نه لري کني ولا
خ محمد امین خان، مګه پختنم د میډي موضوع د میډي زخم پاړه دا او کته سي هم پدې اړه کوم پختنه لرې مې ربني وکي.
د مو د غ خوب زخت زیات چې په هر کین کې وې د شم ته په دلاند او راز کې وې د شم مو وې د کېګم او د شپم چې په اتبه دې باندې وې د شم ته به این موضوع ته حضور راځي کېګم او د سبای چی اشتیا به د میډي په اړه باندې نه پېګم چې دا کوم مشکل څه وکنه.
وای چې د یو نارمل وګړي لپاره د شپږو نه تر اتو ساعتو پورې خوب کفایت کوي، خو که چیرته یو ماشوم د مور څخه وزیږیږي، دې ته باید حداقل دولس ساعته خوب کافي شي، ځکه په دغه حالاتو کې دا کوچنی چې دی زیات خوب ته اړتیا لري او د نمو هورمون افرازیږي. ولی غټانو ته چې عمر یې د اتلسو کالونو پورته دی، د شپږو نه تر اتو ساعتو پورې خوب ډیر ښه نه دی. نو ښه خبره دا ده چې د خپل ژوند مهالوېش ته جوړ کړه او همیشه ژوند په خوب کې مه تیروه.
مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم. خیر، عبدالله خبرې کوم د کندهار.
عبدالله خان ستاسې غږ اورو، مهرباني.
دوه کاله مخکې ما د کولمو عملیات کړی دی، زخمي شوی وم کولمو کې. نو د دوا ډاکټر صاحب څخه پوښتنه دا ده چې چی څه پرهیز وکړم؟ اوس فیلالم په دوا کې هم دوا خورم.
عبدالله خان، کوم ستونزه خو نه لري اوسه؟ پدې کمیټه کې خو ستونزه نه لري، قبضیت نه لري، اسهال خو نه لري، تاو پیچ خو د کولمو کې نه راځي؟
څه اوس قبضیت تم دوا خورم؟
ښه، چون دا زخمی شوه او په کلمو کې ځنې التصاقات منځته راځي، او د دې رور د پاره ښه خبره دا ده چې اولین کار چې کوي باید د قبضیت څخه مخه ونیول شي. کله چې د قبضیت څخه مخه ونیول شي، هغه په دې معنی باندې چې دا باید همیشه داسې خواړه وخوري چې د ډکو میتیازو حجم یې زیات وي، او په تشناب کې باید په اسانۍ سره دا خپل عمل انجام کړي. له بله پلوه باید د سبزیجاتو ترکاری بابو څخه په ډیر استفاده وکي، وچه ډوډۍ کول شي، د زیاتو اوبو څخه څخه باید کار واخلي، او په زمین کې تللی او څه ناڅه پیاده روي باید دا په خپل ژوند کې ځان سره مل کړي. د ورځې د حد اقل 15 دقیقو نه تر 30 دقیقو پورې که وکولی شي ورزش وکړي، دا به ډیره بهتره او انشاءالله د دې ستونزې څخه به عمري خلاصي عمومي.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او کومه پوښتنه کولای؟
سلام، زه د وردګو نګری کوم. ډاکټر صاحب نن دا پوښتنه ده چې دا د ما سر دې خوږي کله چې دا هر څه ډوډۍ چې خورم سر مې خوږي، خو زیاتره چې غوښه چې خورم سر مې ډېر خوږي، نو نه پوهېږم چې دا د معدې څه هغه لري او کنه لري، کوم ډاکټر سره کوبل کې واسي چې دوه مول هغه وکړم. دا سنوزي په خاطر باندې ډېر ډاکټرانو کې معاینات کړي دي چې دغه پوزې چرکې او پستونه کې چېرته کوم شی نه درته ویلي، نو نه پوهېږم چې هر څه زه خورم خو سر مې ډېر خوږي شي، نه پوهېږم چې دا معدې سره اوس د معدې ډاکټر ته سره ورشي کوبل کې کوم ځای کې او
خو غټ علتونه لکه څنګه چې د ورور خپل وویلی چې د سینوزیت یا سینوسونو التهاب، د پزې ناروغۍ، د سترګو ناروغۍ، او حتی که فشار لوړ وي هم د دغه ستونزو منځته راتګ لامل ګرځي. ښه خبره خو دا ده چې دا ورور باید راشي یو عمومي شفاخانې ته چې هم د ګوشو ګلون یا د غوږ، ستوني او پزې د متخصص په واسطه معاینه شي، هم یې د سترګو متخصص وګوري، او هم یې فشار باید وکتل شي او ځینې معاینات ورته وشي چې آیا د وینې غوړ یا څه لوړ نه دي، نو د سردردۍ علت یې باید معلوم شي.
ډاکټر صاحب، په ماشومانو کې هم د معدې زخم پیدا کیږي که نه؟
ډېر نادر، اکثرا په ماشومانو کې د معدې زخمونه منځته نه راځي، ځکه موږ ماشومان کله چې د مور وزېږېږي هغې ته نوزاد یا نوی زېږېدلی ماشوم وایو. په دې کې کله کله ځینې ستونزې منځته راځي چې تر 3 میاشتو پورې دا کوچنیان چې دي دوی ډېر زیات جاړي، زیاتې ژړاګانو علتونه یې پوهېږي چې څه دي. اکثرا میندې وچ چوشک ماشوم ته خوله کې ورکوي، دغه وچ چوشک مور خو د خپلې اسودګۍ په خاطر باندې دا کار ترسره کوي، ولې ماشوم د 100 ساعتو په جریان کې هوا تیری، نو دوی ګیډه د کولمو د هوا څخه ډکه شي، کله چې دوی پښې او لاسونه وهي نو د تغوت سره دوی ډېر زیات باد خارجوي او اکثرا د مور تیا نه اخلي. دغه وچ چوشک کولی شي چې بطني دردونه یا د ګیډې دردونه رامنځته کړي. نو زما یوازینی خواهش هم د ټولو میندو څخه دا دی چې تاسو په هیڅ وجه باندې ماشوم ته وچ چوشک مو ورکوي. له بله پلوه چون دا عام پروګرام دی، په دې کې باید یو بل پوینټ هم وایي، خبرو سره رایادېږي، میندې باید تر 6 میاشتو پورې حداقل خپل ماشومانو ته تیا ورکړي. میندې اکثرا ماشومانو ته وچ پوډر او بازاري پوډر ورکوي، شوده ورکوي، چې دغه خپله په وړو کوچنیانو ماشومانو کې چې د هغوی عمر د 1 کال څخه کم دی د ګیډې دردونه منځته راوړي او هضمي ستونزې او حتی د اسهالاتو یا نسناستې لامل ګرځي. بل په غټو ماشومانو کې ممکن چې عمر یې د 12 کالو څخه پورته وي، ممکن چې په ډیرو نادراتو کې د معدې زخم یا ټپ منځته راشي. هر هغه څه چې موږ او تاسو ته الله پاک ویلي دي په احادیثو کې پی ډیر زیات افشاری شوې ده چې کلو وشربو ولا تصرفو، آیات شریف دی، او خورئ وڅکئ ولې اسراف مه کوئ. بار بار تاکید په دې شوی چې معده په 3 حصو باندې وویشئ، بار بار تاکید په دې باندې شوی دی چې تاسو په نیم نس خواړه وخورئ، او هغه خواړه وخورئ چې هغه ستاسو د معدې د پاره مضر نه وي. د ډیر ګرم چی استعمال که فکر م کړئ، وای تاسو ډیر تاو خوراک م کوئ، دا مکروه دی. علت یې دا دی چې دا ډیر زیات ګرم چی، ډیر کا تاوده کپونه خپله د معدې د مخاطر غشا د تخریب لامل ګرځي. ډیر زیات اچار، ډیر زیات ترو شیان، ډیر زیات کلک شیان، او ډیر زیات خواړه، ډیر د حد زیات خواړه، او په زمین کې د سیګریټو په بابله باندې دی، او ډاکټر په صفت باندې باید زه دا مبارزه وکړم چې سیګریټ هم الله پاک حرام ګرځولی دی، او نن سبا تبابت هم په دې نتیجه باندې رسیدلی دی چې بالکل 1.5 سلنه برخه د معدې د زخم د منځ سره تک کې سیګریټ رول لري. شراب حتی نن سبا زموږ اساسو په ټولنه کې ډیر عام شوي دي، خلک یې په ډیر ویاړ او افتخار باندې سکي، خو د معدې په ټپ کې مستقیمن اړین دي، مستقیما د معدې د زخمونو لامل ګرځي. که چیرته په دغه مسایلو باندې دوی عمل وکړي، انشاءالله چې په آینده کې به د هیڅ ستونزې سره مخ نه شي او هیڅ وخت به د معدې په ټپ باندې اخته نه شي.
د ازادي راډیو درنو دوستانو، د خبرونه همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا مننه کوو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر صاحب احمد پرویز اقبال څخه چې معدې د زخم په اړه بیلابیل معلومات له اوریدونکو سره شریک کړل. نو د ازادي راډیو نورې خبرونې مه هیروئ.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. آزادی رادیو.com